द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا ساره نه نیم ساده خبری خبرونه کی شرغ لاس ترته ویم د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 د دسمبر د میاشتې سلرمنه چا ده پاکستان کې د سهار شپږ بجې سوي دي افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سه شنبه یا د نهې د شپې اته بجې دي او د دسمبر د میاشتې درېمنه چا ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړی ما کابل ته د سفر په وخت د جرمني د دفاع وزیر ویلی دی چې د انتخاباتو د نتیجو وروسته به په افغانستان کې مضبوط حکومت جوړېدو سره به د سولې خبرې پیل سي او د امریکا دفاع وزیر بیا وایي چې د افغانستان سره امریکایي ځواکونه وتل لازمه نه ده چې د طالبانو سره د تړون برخه وي د ناټو د اویایمې کلیزې په سر را جوړه شوې غونډه به نن په دویمه ورځ هم په لندن کې دوام ولري او په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې د صدر ترامپ د مواخذه کولو لپاره خپل راپور تیار کړی راپور کې تور لګوي چې صدر ترامپ په یوکرین او نورو ته ډاډ ورکړي چې د امریکا صدارتي ټاکنو باندې اثر ولري او اوس د خبرونو تفصيلات کابل ته د سفر په وخت جرمني د دفاع وزیر ویلی دی چې د انتخاباتو د نتیجو وروسته به په افغانستان کې مضبوط حکومت جوړېدو سره به د سولې خبرې پیل سي او د سه شنبه په ورځ کابل کې د خبرې غونډې په وخت میرمن وویل چې موږ ډېر امید لرو چې د صفا او پر امن صدارتي ټاکنې یو داسې نتیجه به ډېر زر اعلان سي کوم چې د ټولو ته د منلو وړ وي او د یو مضبوط افغان حکومت سره به د سولې خبرې اترې بیا هم دوام لري او وایي چې دا زموږ خیال دی چې د سولې خبرې او د سولې نامه کې به خامخا افغان سیاست او افغان مشران شامل وي او بل خو د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر ویلی دی چې افغانستان سره د امریکایي ځواکونو وتل لازم نه ده چې د طالبانو سره د تړون برخه وي دا به کله څومره شمیره کې وستل کیږي دا نه ده اشکاره کړي مارکس پر د رویټرز خبري ادارې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی چې افغانستان سره د امریکایي او نورو خارجي ځواکونو وستلو په اړه ډیر وخت د ناټو ملګرو او کور کې د نن خبرې کیږي شغلې سپر زیاته کړه چې ډاډ لري د افغانستان سره د ځواکونو راکم هم کړي نو بیا به هم د یقیني وي چې د غزای په امریکا باندې د برید لپاره د ترهګرو محفوظ ځای پاتې نسی د مارکس پر د خبرې په داسې وخت کې را مختصوي دي چې په ورستیو کې په امریکا کې د تھانکس گیوینګ په موخه د افغانستان د ناصافي سفر په وخت امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډ خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان هم تړون ته لیواله دي ټرمپ ویلي وو چې د افغانستان سره ځواکونه وباسي خو د جدید ټکنالوژي په وجه به افغانستان کې امریکایي دفاعي صلاحیت کې کمی ناراضي او د ناټو اتحاد او یو مکلیزه په سر په لندن کې را جوړه شوې غونډه به نن په دویمه ورځ هم دوام ولري دا سر مشورې غونډه دوه ورځنۍ و چې په کې ټول د ناټو اتحاد د سیاسي راتلونکو په اړه خبرې کوي او هدف هم دا دی چې د غړو هیوادونو مشران د دې ائتلاف د مضبوط کولو لپاره فیصله وکړي د ناټو جنرال سیکرټر انټونیو ګوتریس وایي چې د ناټو مشران به په دې ناسته کې د ترګري په ضد جګړه کې د ناټو په کردار وژغي چې د دې په افغانستان کې ماموریت هم ګډون لري د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په دې بیان باندې نیوکه کړې چې فرانسوي صدر په کې د ناټو په اړه ویلي وو چې د غربي هیوادونو د فوځي اتحاد په ذهني توګه مړ دی صدر ټرمپ وویل د ایمانوئل ماکرون دغه بیان ډیر ناوړه دی په لندن کې د ناټو جنرال سیکرټري ستالتنبرګ د سرمشري ز غونډه په محل د صدر ټرمپ وویل د ناټو په اړه سوکم داسي بیانونه باید ورنکړي او په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې د صدر ټرمپ د مواخذه کولو لپاره خپل راپور تیار کړی راپور کې تور لګول شوی چې صدر ټرمپ یوکرین او نورو ته ډاډ ورکړي چې د امریکا صدارتي ټاکنو باندې اثر ولري د راپور خلاصه کې لیکل شوی چې صدر ټرمپ تګلارې له وجه استازو شورا یو شمیر کمیټې په داسې پلټنو باندې مجبور شوی و چې معلومه کړي چې صدر ټرمپ خپل ذاتی مفادو ته د کمی مفادو په پرتله زیات ترجیح ورکوي د راپور په اخر کې د ډیموکراټانو تور لګوي چې صدر ټرمپ مواخذه عمل کې خند اچولو لپاره یو لوی کمپاین هم پیل کړی. سپینه ماڼۍ دغه راپور رد کړی دی او وایي چې د یو طرف عمل وروسته هم ډیموکراټان او استخباراتي کمیټې مشر په دې ثابت کولو کې ناکامه شوی دی چې صدر ټرمپ کم یو غلط کار کړی دی. هغه وایي د راپور کې نور هیڅ هم نشته، خو صرف د هغوی مایوسي ښکاریږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا سارنی خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره مل اوسېږي د خبرونو د لنډیز وروسته تاسو ته هم په دې موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه وړاندې کوم. به هم د افغانستان څخه راپور چې کابل ته د سفر په وخت د جرمني د دفاع وزیر ویلي دی چې د انتخاباتو د نتیجو وروسته به په افغانستان کې مضبوطه حکومت جوړېدو سره به د سولې خبرې پیل سي. او بلخوا د امریکا د دفاع وزیر بیا ویلي دی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه وباسل یا وتل لازم نه ده چې د طالبانو سره د تړون برخه وي. تفصیلات څه دي تاسو د ارباب مدالي په راپور کې وړاندې کوو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دی چې د افغانستان نه د امریکني ځواکونو وتل لازمه نه ده چې د طالبانو سره د تړون برخه وي. دا به کله او څومره شمار کې وستل کیږي دا یې نه ده ښکاره کړی. مارک اسپر د رویټرز خبري ادارې سره په مرکه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر اسپر ویل چې د افغانستان نه د امریکني او نورو خارجي ځواکونو د وستلو په اړه د ډیر وخت نه د نیټو ملګرو او په کور دننه خبرې کیږي. اس پر زیاته کړ د افغانستان نه که ځواکونه راکم هم کړي نو بیا به هم دا یقیني وي چې دغه ځای په امریکا باندې د برید لپاره د ترهګرو محفوظ ځای پاتې نشي. د مارک اس پر دا خبرې په داسې وخت کې را مخته شوي چې په وروستو کې په امریکا کې د تانکس گیوینګ په موقع افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په وخت د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ولسمشر اشرف غنی سره یو ګډ خبري غونډه ته ویلي دي چې طالبان هم تړون ته لیواله دي. ټرمپ ویلي وو چې د افغانستان نه به ځواکونه وباسي، خو د جدید ټکنالوژي په وجه به په افغانستان کې د امریکا دفاعي صلاحیت کې کمی ناراضي. صدر ټرمپ زیاته کړې وه چې غني طالبان به اوربند ته سلا شي. د پیر یا سه‌شنبه په ورځ کابل کې د خبري غونډې په وخت د جرمني د دفاع وزیر آنا ګریټ کرام کرنباوا ویلي په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو سره به د سولې خبرې پیل شي. مونږ ډېر امید لرو چې د پاک صفا او پر امن صدرتي ټاکنو یو داسې نتیجه به ډېر زر اعلان شي کوم چې رون او ټولو ته د منلو وړ وي، او د یو مضبوط افغان حکومت سره به د سولې خبرې اترې بیا دوام ولري. دا زموږ خیال دی چې د سولې خبرو او د سولې لوازنامه کې به خامخا افغان سیاستمداران او افغان مشران شامل وي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې لپاره تر ډیر وخت پورې خبرې کېدلې او د مطبوعاتو تر مخه دواړه په دې سلا شوي وو چې د طالبانو لخوا ترهګرو ته د محفوظ ځای نه ورکول په بدل کې به د افغانستان نه خارجي ځواکونه وستل کیږي. خو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ستمبر په میاشت کې دا خبرې په ناڅاپي توګه ختم کړې، ځکه چې د ټرمپ په وینا طالبانو د خپل توان د ثابتولو لپاره خارجي ځواکونه په روستي برید کې وژلې دي. امریکا او افغان حکومت پر لپسې په افغانستان کې د اړیګړي ذمواري په پاکستان چولې او ویلي پاکستان په خپل خوره طالب وسلوالو ته پناه ورکړې ده. په پاکستان کې خپل هم سیاسي غړي او سیړونکي دا غوښتنه کوي چې د وسلوالو په اړه په پالیسۍ کې بدلون راوستلی شي. د پاکستان پخوانی پوځیانو هم منلې ده چې دوی د خپل ګټو لپاره د طالبانو سره مرستې کړې دي، او اوس هم لکه د نورو ملکونو په شان د پاکستان هم د طالبانو سره ځینې رابطې شته دي. د کال 1998 د اګست میاشتې نه تر د کال 2001 د جولای د میاشتې پورې په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلیام میلام وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د غنی پاکستان به لازمی په افغانستان کې د سولې په عمل کې د خپل قومي ګټو د تحفظ لپاره ځینو طالب وسلوالو سره پټې اړیکې ساتي. خو زیاته کړې ده چې د نه غنی پاکستان په طالبانو پوره اختیار لري، او دا ورته هغه وخت معلومه شوې ده کله چې طالبانو د پاکستان د منع کولو باوجود بامیان کې د بودا مجسمې ته بمونه کې خودل. پاکستان ډېر په احتیاط سره خپل لوبه کوي. زما په خیال څنګه چې ګڼل کیږي پاکستان په طالبانو هغه همرا اثر نه لري. پاکستان پر لبسې طالبانو ته د پناه ورکولو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې اسلام آباد په اخلاص سره افغانستان کې د سولې ملګری دی، ځکه چې په پاکستان کې امن او ترقی افغانستان کې د سولې سره تړلې ده.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس آف امریکا دیوه ده خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملوسیږي د ناټو د اویمې کلیزې په سر را جوړه سوې غونډه به نن په دویمه ورځ هم په لندن کې دوام لري. تېره ورځ د دې غونډې وړومبۍ ورځ وه او د ناټو ټول غړي هیوادونو او مشرانو په دې کې برخه درلوده. تفصیلات څه دي تاسو ته نصرالله په یو راپور کې لري.
د شمالي اټلانټیک د دفاعي تړون تنظیم یا نیټو د جوړېدو او یا کاله پوره شول او د دې کلیزه د لمانځلو په خاطر د نیټو د غړو هیوادونو مشران په لندن کې سره راغونډ شوي دي. که څه هم دا ناسته د نیټو د اویا کلن کېدو په ویاړ جوړه شوې، خو هدف یې دا هم دی چې د غړو هیوادونو مشران د دې ائتلاف د مضبوطه کولو لپاره فیصلې وکړي. صدر ترامپ د نهه یا سه شنبه په ورځ په لندن کې د ناټو د جنرال سیکرټري ګره خبري کانفرنس کې د فرانس په ولسمشر ایمانوئل میکرون انتقاد وکړ چې ویلی وو ناټو دماغي مرګ تجربه کوي. صدر ترامپ د فرانس د صدر سرګندونې ناوړه بیان وبلل او د امریکا صدر ویل هیڅوک تر فرانس ډیر ناټو ته اړتیا نه لري او امریکا له ناټو نه تر ټولو لږ ګټه اخیستې ده. یاد وي چې صدر میکرون دا سرګندونې تیره میاشت وی لندن میشتې مجلې اکانومیست ته کړې او له هغه وخت راهیسې له خپل سرګندونې دونو څخه دی پاکړي او ویلي چې ناتو وختیا ته اړتیا لري. صدر زیاته کړه زه فکر کوم په فرانس کې د بیکاری کچا خورا لوړه ده. د فرانس اقتصاد هیڅ خنه ده. دوی د نورو هیوادونو پر محصولاتو ټیکس لګول پیل کړي، نو ځکه موږ د دوی پر محصولاتو ټیکس لګو او دا هم دا اوس په ټیکنالوژي ټیکس لګول شوی موږ د دوی پر شرابو ټیکس لګو. صدر ترامپ د نهه یا سشنبه پرز په لندن کې د ناټو د سرمشریز په ځنډ کې د فرانس د صدر ایمانوئل میکرون سره ملاقات وکړ. بلخوا د ناټو جنرال سیکرټري ین سټولټنبرګ وایي چې ناټو مشران به په دې ناسته کې د ترهاګرۍ پر ضد جګړه کې د ناټو پر کردار وغږیږي چې په دې کې به افغانستان ماموریت هم شامل وي. سټولټنبرګ په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی وکړ خو ویل چې ناټو به سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اوسمهال د نیټو تر ټولو ستر بهرنی ماموریت په افغانستان کې دی. نیټو فوجان په دې ماموریت کې چې د ریزولوټ سپورټ یا غوس ملاتړ په نوم یادیږي افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، تعلیم ورکولو او د مدد ورکولو په برخو کې مرسته کوي. صدر ترامپ نن په لندن کې د ناټو سمیت یا سر مشریز پر مهال وویل ایران ښایي اوس مهال زرګونه کسان وژلي وي او له همدې وجې یې انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک هلته روان وضعیت ونه ویني. ښاغلي وویل چې د وژل شویو شمیر ډیر زیات دی او دا یو بد خبر دی. یار دی وی ډونلډ ترامپ د صدر په توګه د کار پیل راهیسې د ناټو د لګښتونو په اړه شکایت کوي او وایي چې امریکا د ناټو تر ټولو زیات لګښت ورکوي. سټالټنبرګ د نهه یا سشنبه په ورځ په دې مسله کې د ترامپ د مشرۍ ستاینه وکړه او ویل چې یو رښتینی اغیز یې لاره. هغې ویل د ناټو په دفاعي بجټ کې یو سل دېرش بلین ډالر زیاتوالی راغلی دی او تر 2023 کاله پورې به دا اندازه 400 بلین ډالرو ته ورسیږي. د بجټ تر څنګ سټالټنبرګ وویل چې رهبر ایران به د ترهاګرۍ پر ضد هڅو د وسلو په کنټرول له روسیې سره پر اړیکو او د چین په پورته کېدو باندې خبرې وکړي. او بلخوا د ناټو د غسر مشریزه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هیواد دننه د ترامپ د مواخذې بهیر پر مخ روان دی. ترامپ د نهه یا سهشنبه په ورځ یو ځل بیا په ډیموکراټانو باندې نیوکې وکړې او ویل دا مناسبه نه ده چې د هغه په اړه د مواخذې اورېدنه په داسې وخت کې کیږي چې د په سرمشریزه کې ګډون کوي. خو کله چې ترې دا وپوښتل شو آیا د مواخذې پرمختګ به له مشرانو سره د لیدنې پر وخت د دریس کمزورې کړي، ترامپ وویل نه، داسې فکر نه کوي.
دا د وی او ای دیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې د صدر ترامپ د مواخذه کولو لپاره خپل راپور تیار کړی دی. په دې راپور کې تور لګول شوی چې صدر ترامپ په یوکرین او نورو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا د صدارتي ټاکنو باندې اثر ولري. تفصیلات تاسو ته نور عدنان رشید په یو راپور کې وړاندې کوي.
په کانګرس کې استخباراتي کمیټې د صدر ترامپ د مواخذه راپورټ تیار کړی. دغه راپورټ په 300 پاڼو باندې مشتمل دی، خو د هغې خلاصه په یو پاڼه کې لیکل شوې. په خلاصه کې هغه ټول مهم خبرې لیکل شوې لکم لوجه چې ډیموکراټان د صدر ترامپ مواخذه غواړي. د استخباراتي کمیټې په راپورټ کې ویل شوې صدر ترامپ د یوکرین لپاره د امریکا خارجه پالیسي په بل واړوله او د هغه دوه پلټنو ملاتړې کولو کوم چې د امریکا قومي سلامتیا ته سخت نقصان رسولی، او دغه پلټنې راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د صدر ترامپ ته سیاسي ګټه ورکولی شي. رپورټ وایي صدر ترامپ د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي نه غوښتلی وو چې د هغه سیاسي مخالف جو بایډن پر ضد د بډو رشوتونو د پلټنو پیل کولو اعلان دی په ډاګه وکړي. د دویم پلټنو هدف د هغه سوچ یا نظریې صحیح ثابتول وو چې په کال 2014 امریکایي صدارتي انتخاباتو کې روس لاسوهنه نه وکړي، بلکې د هغې په شا یوکرین وو. د استخباراتي کمیټې د رپورټ تر مخه د پلټنو پیل کولو په بدل کې صدر ترامپ د یوکرین صدر زیلنسکي ته په وایټ هاوس کې د ملاقات او 750 میلیونه امریکایي ډالرو امداد ورکولو یقین ورکړی وو. د رپورټ په خلاصه کې ویل شوی چې د دغه تګلارې نه صدر ترامپ او د هغه د انتظامیه اعلی چارواکي چې پکې خارجه وزیر پمپیو، د انرژي وزیر ریک پیری، چیف اف سټاف میلوانی خبر وو او هم هغوی به د هغې منظوري ورکوله. رپورټ کې تور لګول شوی چې صدر ترامپ یوکرین او نورو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا صدارتي انتخاباتو باندې اثر انداز شي. د رپورټ خلاصه کې لیکل شوی د صدر ترامپ د تګلارې له سببه د استازو شورا یو شمیر کمیټې په داسې پلټنو باندې مجبوره شوې چې معلومه کړي آیا صدر ترامپ خپل ذاتي مفادو ته د قومي مفادو په پرتله زیات ترجیح ورکوي. د رپورټ په آخره کې ډیموکراټانو تور لګولی چې صدر ترامپ د مواخذې عمل کې خنډ پیدا کولو لپاره یو لوی کمپاین هم پیل کړی وو. د وایټ هاوس پریس سیکرټري سټیفنی ګریشم د استخباراتي کمیټې دغه رپورټ رد کړی او وایي د یو طرفه عمل وروسته هم ډیموکراټان او د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شپ په دې ثابتولو کې ناکامه شوي چې صدر ترامپ غلط کار کړی دی. هغه وایي په دې رپورټ کې نور هیڅ هم نشته، خو صرف د هغوی یعنی د ډیموکراټانو مایوسي ښکاریږي. په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شپ خبریالانو ته ویلي که کانګرس صدر ترامپ ته سزا ورنه کړه نو راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې به هم دغه شان لاسوهنه جاری وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی بل خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. اوس تاسو وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه، او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د پاکستان سپریم کورټ په تیر زیارت د فوج د سرلخکر د جنرل باجوا د ملازمت د میاد د اوګدولو خلاف د شوی یو ارزای په فیصله کې حکومت ته ویلي دي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د فوج د سرلخکر د ملازمت د میاد اوګدولو په بابله پارلیمان کې ضروری قانون سازی وکړي. د سپریم کورټ د دې فیصلې نه پس نن سبا پاکستان کې ځای په ځای په دې موضوع ګرم بحثونه کیږي. اخبارونه او الکترونیکی میډیا هم د چیف آف سټاف د ملازمت د میاد د اوګدولو په موضوع تبصرې او تجزیې خوري. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ایکسپریس ټریبیون کې د پاکستان د نامتو لیکوال د عماد ظفر یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخی ده د سر لخکر د ملازمت د میاد اوګدولو په ناکامه معامله کې ګټه چاوکا او بیلات چاوکو. اماد ظفر ایکسپریس ٹرائبیون کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د فوج د سرلخکر د جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت د میاد اوګدولو په حق لچی د حکومت قانوني ډلې چې عدالت سره څومره خطو کتابت کړی دی دا ټول د خندنو غلطونه ډک دی. سپریم کورٹ جنرل باجوا شپږ میاشتې عرضی میاد ورکړی دی او پارلیمان ته حکم کړی دی چې په دې معامله د آئین د 233 شق په صفحه ټکو کې وضاحت وکړي. مضمون لیکي چې اوس معامله ټوله د پارلیمان سرله راغلی ده او اوس به پارلیمان یوه پریکړې فیصله کوي، یعنی پارلیمان آئنده کې به یا خو د فوج د یو مشر د ملازمت د میاد اوږدولو دپاره یو صحیح طریقه کار جوړی او یا به د ملازمت د اوږدولو خبره بیخي د منځه وباسي. ایکسپریس ٹرائبیون لکھی چې د دې معاملې عدالت ته د ترو نه پس پدې د عدالت د کارګزارای نه دا معلومه شوې ده چې د فوج د سرلخکر د میاد د اوږدولو دپاره په آئین او قانون کې سوازیها او پریکړې خبره اړولیک نه ده. مضمون نگار لکھی هر څه چې وی خو د فوج د سرلخکر د بیا تقررای په عمل کې د سپریم کورټ لخوا د موجودو غلطو په ګوته کول یقینا چې د قانون د تقدس د بالا ساتلو په لوري یو داسې اقدام دی چې د ډیری مدینه ضرورت محسوسېدو، خو د سپریم کورټ دې فیصلې اوس د ډیرو تپوسونو کېدو لار هم پرانستې ده. اول خدا چې د سپریم کورټ فیصلې خلق په دې مخمسه کې اچولی دي چې اهمیت د قانون د بالا دسته زیات دی او که د انصاف. دویم تپوس دا راپورته شوی دی چې د فوج د سرلخکر د ملازمت د میاد اوږدولو په بابله د آئین په ذیلي شک کې هیڅ ذکر نشته، نو بیا عدالت ولې جنرل باجوالا په خپله عهده تر شپږو میاشتو پورې د پاتې کېدو او د دې ټولې معاملې پارلیمان ته د لیږلو فیصله وکړه؟ دریم تپوس اوس دا کیږي چې عدالت په روانه معامله کې خپله فیصله کې دا هم لیکلی دي چې عدالت په دې معامله کې د عدالتي صبر او زغم نه کار اخلي، نو عدالت دا صبر او زغم د منتخب وزیر اعظمانو د نا اهل ګرځولو، د دوی د جیل د تورو تمبو شاته د غرځولو او ان چې د پانسی کولو په معاملو کې ولې نه ښودلو؟ سلورم تپوس دا کیږي چې آیا د پاکستان ټول فوج دا ګڼي چې دوی سره بل داسې قابل جرنل نشته چې د جنرل باجوا ځای ونیسي؟ او اخیری تپوس دا کیږي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې به پاکستان باندې څه قسمه اوږدمیاده اثرات پریوزي؟ اماد ظفر ایکسپریس ٹرائبیون کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي، بېشکه چې دا فیصله د ملازمت د میاد اوږدولو د فائدو او د نقصاناتو په باب له پارلیمان کې د بحث یو بنیاد جوړ شوی دی او دا بحث په دې لحاظ سره هم ډیر اهم او لازمی دی چې قامی ادارې او د دې ادارو مشران د خپلو کړو لپاره قام ته جواب دی کړی شي. اگر که دا یو ډیر ښه علامت ته، خو بیا هم دا یقین د چا هم ناراضي چې هیڅ یو پارټي به که حزب اختلاف کې دا او کنا ځان د فوج غیظ و غضب ته مخامخ کی، خو که د فوجي مشرانو په ملازمتونو کې د میاد ورکولو معاملې له قانوني تحفظ ورکړی شو نو د دې به په مستقبل کې ډیر خراب اثرات وي، ځکه چې دې نه به پاکستان کې جمهوري عمل وده نه شي کولی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس آف امریکا ډیوه ده خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کوو. راسره مل اوسېږئ. د دې خبرونې وروسته به ستاسو لپاره زموږ همکاران بي بشرین خبرونه هم وړاندې کوي. اوس یو بل راپور درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ باندې وار په وار نیوکې کوي او څېړونکي هم په دې باندې نیوکې کوي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان وتلي ورځپاڼې ډان دفتر مخه ته مظاهرې شوي چې په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې نوټیس اخیستی. اورنګزیب خان تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
په کمیټې کې شامل سینیټر عثمان کاکړ وایي پاکستان کې د ډېر وخت نه میډیا د فشار لاندې ده او چې هر څوک آزاد صحافت کوي دغه شان زورول کیږي. سینیټر عثمان کاکړ وایي
دا به انساني حقوق او بشري حقوق کمیټي کې هم پر دې باس کو ان شاء الله په سنټ کې هم پر دې باندې باس کو هر ځای به پر دې باندې باس کو دا کو رسنۍ چې دې تر ډېر تعدد لاندې دي او ډېر زیات فشار دې باندې پریشر دې باندې پر میډیا باندې تاسو ویناستي میډیا چینل چې دي اپوزیشن نیوز نه ورکوي نس ورکوله لویرې ځه اسټیبلشمنټ لویرې ځه او بیا ډېر اپوزیشن ډېر لوی پولیټیکل پارټیانې دي دا غوی نیوز نه ورکوي.
پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې پیښې اندېښنې ښودلې دي او چارواکو نه یې پیښه کې ککړتنانو پر ضد فوري کاروایي غوښتنه کړې ده. د خبریالانو حقونو دپاره کار کوونکي نړیوال ادارې فریډم نیټ ورک هم په دې تنقید کړی دی او د دوی په پاکستان کې نمائنده اقبال خټک وایي
دا ډېر خطرناک عمل شوی دی او ما په خیال کې په دې باندې باید چې د میډیا ادارې ډېر تشویش اظهار وکړي او راغونډ شي او کینی او د حکومت نه غوښتنه وکړي چې دغه خلکو د معلومات وشي. دغه خلک باید چې پوښتنه ترې وشي چې دا څوک او څه مشکل لرلو او د سرکاري چې دا خلک راوستل شوي وو.
لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مریم اورنگزیب هم غوښتنه کوي چې په دې پیښه کې ککړ مظاهره چانو پر ضد د حکومت کاروایی وکړي. دغه شان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم وایي د احتجاج په نوم په یو میډیا د برید اجازه به ورنکړو. پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو هم دې پیښې غندنه کړې ده. پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دی او دلته د خبریالانو وژلو تر څنګ په دوی تشدد هم یو شمېر پیښې رپورټ شوې دي. دغه شان موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې هم مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي چې غیر اعلان شوی سنسرشپ یې په میډیا لګولی دی. خو وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان کې میډیا د برتانیې نه هم زیاته آزاده ده.
وایس اف امریکا دی ودا اوس تاسو ته د کورمې زخه یو راپور وړاندې کوو چې هلته احتجاج شوی دی د استادانو سره د جګړې په حق له ابراهیم شنواری د راپور لري.
د پاسانې کورمې بوغکی علاقې په یو حکومتي های سکول کې د څوکیدار او د سکول استادانو ترمنځ د ګور پورس شوی نښتې او د دغې نښتې په نتیجه کې د سکول د پرنسپل په شمول د ځینې استادانو ټپي کېدو نه پس د کورمې ضلع واړه د حکومتي سکولونو استادانو د احتجاج په توګه د کاربندې یا بایکاټ اعلان کړی چې له وجې د سیمې په سلګونو حکومتي سکولونو کې د ښودنې او زده کړې عمل د تیرو درې ورځو راهیسې په مکمل توګه تړل شوی او ځایي محصلین پر رخصتۍ کولو مجبوره شوي کومې چې د دوی میندې پلاران هم پرې شانه کړي. په دغه سیمه کې د آزاد سرچینو دغه پیښې په اړه ترلاسه شو معلوماتو له مخه ویل کېږي چې د بوغکی سکول استادانو دریس پل کړی چې چونکې هغوی د سکول څوکیدار به خپله وظیفه په صحیح توګه نه ترسره کوله ځکه د سکول پرنسپل هغه په دغه عمل اوراټلو. البته ځینې نور ځایي کسان یې چې د سکول استادانو او څوکیدار ترمنځ نه خطه د څوکیدار له اړخه استادانو او پرنسپل د چایو نه په خولو په موضوع مخې ته راغله. ځایي انتظامی د دغه پیښې اصل لاملو معلومولو د پاړه په لټنې پیل کړي. البته د کوزي کورمې بګن یو اوسیدونکی اسلام الدین یې چې دغه معمولی پیښو له وجې د هغوی د بچو تعلیمي لړۍ متاثره شوي.
احتجاج
کوونکو استادانو دریز غوښتنو په اړه چې کله ډیوا رادیو په صدا کې د تعلیم د محکمې چارواکي احمد خان سره رابطه وکړه نو هغه غوښتنه وکړه چې باید حکومتي استادانو له تحفظ او ککړو کسانو له سزا ورکړی شي.
حکومت دا مطالبه کوي چې دا کسان چې فوري طور باندې گرفتار کړي